ایشان نجیب و آزاد و محترمه لیزا سروش از اشتراکتان برنامه. خدا حافظ و ناصرتان.
سلامونه وخت مبخیر ده افغانستان په وخت مازګر سلور بجی شي. تاسو ازادي رادیو ته غواکې سمخ کتر دی چې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپا اتحادیې پخوانی شرزفیره ریفیلا یودیس په حق ورسې د افغانستان لپاره د اروپا اتحادیې استازولۍ نن یک شنبه په خپل اکس پاڼه کې د هغې د مړینې خبر ورکړ، خو د هغې د مړینې علت ته یې اشاره نه کړې. دغه استازولۍ لیکلې چې ریفیلا د افغانستان رښتینې ملګرې او د ښځو نجونو اتله وه. ریفیلا یودیس د افغانستان لپاره د اروپا اتحادیې د شرزفیرې په توګه خپل ماموریت د اګست په وروستیو کې پای ته ورسوه. هغې د خپل ماموریت په پای کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال عباس ستانکزي سره په یوه کتنه کې ویلي چې په بروکسل کې بعد افغانستان پړه د اروپا اتحاد له چارواکو سره خبرې وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام اعلان کړی چې د تخمونو مشورې په ورکولو سره په افغانستان کې د زعفرانو د کاروندو ملاتړ کوي، سو هغوی دا ارزښتناک بوټي وکاري او پروسس کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دا د کورنیو لپاره د تغذیې د برابرولو یوه لاره ده. د پروګرام په یوه بیان کې ویلي چې زعفران د نړۍ سره زر بلل کېږي او د دې کښت د دوامداره فرصتونو د رامنځته کولو یوه لاره ده. راپورونه وایي وروسته له هغې چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت بندیز لګول شوی، افغان کروندګر په بیلابیلو ولایتونو کې زعفرانو ته د یو بدیل په توګه پام عزت کړی دی. د افغانستان زعفران د کیفیت له نظره د نړۍ تر ټولو ښه زعفران ګڼل کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې د تاریخي تاوتریخوالي پر زیاتوالي اندېښنه لري. دواړه لوري هڅوي چې له زغم څخه کار واخلي او په رغنده خبرو کې برخه واخلي. د ترانس خبري ایجنسی راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایندې ماریا زخروا ویل مسکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه چې نه یوازې هلته نظامیان بلکې ملکي وګړي هم په ډز وژل کېږي اندېښنه لري. دوی له دواړو خواوو څخه غواړي چې زغم وښي او په رغنده خبرو ورکه برخه واخلي ترسو ټول اختلافات په سولیز ډول حل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو قانون لاسلیک کړ چې د روسیې قضایي او حقوقي بنسټونو ته اجازه ورکوي چې طالبان د روسیې د منل شویو ادارو لسخه وباسي. د انټرفاکس خبري ایجنسی راپور له مخې د روسیې د دوما یا ولسی جرګې د نړیوالو چارو د کمیټې مشر او د روسیې د لیبرال دیموکرات ګوند مشر لیونینت سولستسکي مخکې ویلي وو چې دا قانون د دې لپاره معرفي شوی چې د روسیې او د طالبانو د حکومت ترمنځ د همکارۍ قانوني چوکاټ برابر کړي. روسیې له طالبانو سره تدریجی ډول اړیکې پراخه کړې دي. د روسیې دوما د دسمبر په 10 نیټه د دې قانون مسوده تصویب شو. د سوریه د بشری حقوقو تارون کې راپور ورکړی چې د لبنان حکومت د شنبه پوره شاو او بیا هغه سوری پوځیان چې په غیر قانوني ډول د واټ تلیلی وو بیرته سوریه ته ستنه کړی دي. دغه لندن میشتي مرکز په وینا د سرتیری او افسران د ریزی په سردی دروازه کې د سوریه د ترتوس ولایت نیو یو واکمنو ته سپارل شو دي. ریټرز خبري ایجنسی د امنیتي سرچینو په خاور راپور ورکړی چې دا پوځیان د سوریه د نیو حکومت ځواکونو له پولیسو څخه د وختو په خطر نیولې دي. د اسرایلی ځواکونو لخوا د غزې په شمال کې د کمال اودان روختون رئیس او د دې روختون لزګونه تیوي کارکونکو نیول شوې دي. د اماس اړوند روختي چارواکي ویلي چې اسرایلی پاس په دې روختون کې له 350 زیات کسان نیولې دي چې په غوي کې د ریډیشن تیوي پرسونل دی. روسي خبرمدا چې د افغانستان او زیمبابوي ټیسټ لوبه نن په سلورم ورځ د باران د ورېدو له کبله ځنډولې ده. تر باران مخکې د افغانستان لوبډلې په داسې حال کې چې درې لوبغاړي له لاسه ورکړي وو 515 منډې کړي وي او لا هم تر زیمبابوي یوه منډې شاته دي. نن د سلورمې ورځې په پیل کې رحمت شاه وسوځید. نوموړي په تیرو دوه ورځو کې 240 منډې وکړي چې دا په یوه ټیسټ لوبه کې د افغان لوبغاړي تر ټولو ډېرې منډې دي. همدارس کپټن اشمت الله شهیدي 109 منډې کړي او لا هم نه دی سوځېدلی. له دې سره افسر ځدی لوبېږي چې تر دې دمه یې 41 منډې کړي دي. سبا به د دې ټیسټ لوبې وروستۍ ورځ وي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی radio.com کې اوریدلای شئ. خوست کې د جګړې درې دل خو ځای وسوین کې لاهم خپل مينو ته نږدې سنې سوي.
بل هر جنگ درې دل دی زموږ باندې د سرتیری په صحه کې موجود.
جنوبی کوریا کې د الوتکې د لګیدو له کبله د مړو شوي شمیر 1,000 ته رسیدلی دی. او دا به هم ووري چې بوست کلا ته ځانګړتیا لري.
بوست کلا د دې هوا د دې بډای تاریخ په څنګه او د تمدن نښه یاد لري.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو موږ سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
روسیه د طالبان او پاکستان حکومت د زغم او په سولې زتوګه د ټولو اختلافاتو د حل په موخه د رغنده خبرو اترو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه د پاکستاني پولیساتو او طالب ځواکونو ترمنځ شنبه پورس د دیوران کرخې پوګدو کې له سوساته جګړې وروسته کېږي چې دوړو خو پکې یو بل ته د مرګ ژوبې د وختو ادا کړې ده. نور حال د فیروزي عزیزي راپور کې.
که څه هم د طالبانو حکومت ډیورنډ کرښې ته څیرمه د افغانستان پاکستان ترمنځ د ساعتونو جګړې د پای ته رسیدو خبره کوي، خو د سیمې ځینې هیوادونو له دې ډلې روسیې ویلي د دغو دوو هیوادونو ترمنځ روانو جګړو اندېښمن کړي دي. د روسیې ټاس خبري اژانس ویلي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفه له دواړو لورو د زغم او په سوله ییزه توګه د ټولو اختلافاتو د حل په موخه د رغنده خبرو اترو غوښتنه کړې ده. په راپور کې د نوموړي په حواله راغلي په دغو جګړو کې نه یوازې دواړو لورو ته پوځیان بلکې ملکیان هم وزل کیږي. خو د طالبانو حکومت وایي د ډیورن کرښې په اوږدو کې له پاکستاني اړخ سره جګړې کرارې سوي، خو په خبره یې د جګړو له سیمو بې ځایه سوي افغانان لا هم له ویرې خپلو مینو ته نه دي ستانه سوي. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والي ویان مستغفر ګربز د یکشنبه د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل پرون شنبه د شپې له درې بجو راهیسې د خوست په علیشېرو او د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې وروسته له هغې د طالبانو د حکومت د ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ جګړه پیل شوې وه چې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت په خبره دوی پرې انتقامي بریدونه وکړل. وړاندې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې په دغو جګړو کې د 19 پاکستاني ځواکونو د وزلو ادا کړې او ویلي دي چې دوی ګڼ شمېر پوستې تخریب کړې دي. خو د پاکستان پوځ یوازې د خپلو دریو سرتیرو ټپي کېدل تایید کړي او ادعا یې کړې چې 15 افغان طالبان یې وزلي دي. د خوست ولایت د علیشېر ولسوالۍ یو اوسیدونکي نوري افغان د یکشنبه د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل
کړي چې کومې پرون لاړ شوې اغازین ګربز ولسوالۍ ته لاړ وې او ځینې د علیشېر ولسوالۍ ځینې خود بازار ته راغلي وې. هغه هم تر اوسه خپل کورونو ته نه دی لاړ شوی، خو دوی داسې اراده لري یو بل سره زنګونه تماسونه نسی کلی حال او د سیمو کال حال او احوال اخلي او دوی غواړي چې نن یا سبا بیرته خپل ځایونه ته استانه شي.
خو د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې پرونی جګړو د سیمو د اوسیدونکو د اداو پر بنسټ عام خلکو ته هم مرګ ژوب لاړولې وه. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو پرون ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې افغان لور ته درې ځایي اوسیدونکي چې دوی کوچیان بولي وزل سوي او 15 نور ټپیان دي. ازادي راډیو په خپلواک ډول د مرګ ژوب لو د ادا وینې تاییدولای او نه هم تر اوسه کوم بل خپلواک سازمان دا ادا تایید کړی ده. د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط د یکشنبه د ورځې په سهار په سیمه کې د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
پرون شپه 2 بجې پټان مقبل سیمه کې د وړو اصلي خو یو پیرونه وو هغه د پاکستان له لوري وو. دې طرف نه څه نشته. کوم خلک چې کډوال شي وو ډېر د څمکنې ولسوالۍ په لور غلي وو او څه کسان ولې مقبل طرف ته داسې کوم درو ته دی هغه طرف ته انتقال شي وو.
په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ځواکونه یې لا د جګړو په سیمو کې دي او د وضعیت د کنټرول لپاره هر ډول تدابیر نیول سوي دي. پرون شنبه د طالبانو د حکومت او پاکستاني پولیساتو ترمنځ وروسته له هغې جګړې وسوې چې څلور ورځې مخکې پاکستاني پوځیانو د جیټ الوتکو په وسیله د پکتیکا په برمل ولسوالۍ برید کې د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت له دغه برید وروسته خبرداری ورکړی و چې د برمل د برید غچ له پاکستان اخیستل کیږي. پاکستان د دې حملې په اړه ویلي چې په یاد ولسوالۍ کې د دوی د حکومت مخالفې ډلې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي مرکزونه تر بریدونو لاندې نیولي، خو د طالبانو حکومت دغه ادعا رد کړي او ویلي دي چې ټي ټي پي په افغانستان کې نسته.
د پاکستاني پوله ساتو او طالب ځواکونو ترمنځ شنبه په ورځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له څو ساعته جګړو وروسته دواړو خواوو پکې یو بل ته د مرګ ژوبلې د وختلو ادعا کړې ده. پر همدغه موضوع راسره د تلیفون پر کرښه د پوځي چارشنونکي ښاغلی یوسف امیزازی فصل شوی دی. سلامونه زازی صاحب، وخت په خیر. کراته وایي چې د پاکستان پر وړاندې د طالبانو دریځ څنګه دی؟
ډېره مننه خورکې. ګورې، د پاکستان له طرفه یرغل، تجاوز او په ملکي خلکو، د مونږ کلیوالي په خلکو برید دی. ما خویندې، ورونه، بچیان، واړه او زاړه، دغه دوی شهیدانول او د دوی ملکیتونه، کورونه ړنګول، عینن هماغه تجاوز چې روسانو کړی و او امریکایانو کړی دی. تجاوز تجاوز دی. تجاوز پر وړاندې نه تنها د حکومت دولت مکلفیتونه دي چې باید اقدام وکړي، بلکې د ولسونو مکلفیت هم دا ده. د پاکستان د دغه برید پر وړاندې باید جهاد اعلان شي. ډېر دلایل د دې دپاره مونږ لرو. نو بنان هغه بریدونه چې متقابل بریدونه دي، هغه باید هغسې فعالیتونه، پوځي و استخباراتي و فعالیتونه استفاده وکړي چې افغانستان کم ځنه متاثره شي. نو داسې ځایونه چې د هغه کلي ولي او بیا هم خلک له منځه لاړ شي، نو دا جګړه ده. زه ما نظر دا ده چې کوم کارونه چې مونږ کولی شو په دې حالت کې، اول خو باید مونږ ټول تعلقات، روابط، تعاملات د پاکستان د لوري سره باید وکړو. یا هغه که سیاسي دي، که ډیپلوماتیک دي، که اقتصادي دي، دا باید ودرو. دوهمه خبره چې مونږ څه کولی شو، پاکستان په 15 کالو کې حتی د ورځ نه چې ایجاد شوی دی، د افغانستان سره دښمني نه اعلان شوې جګړه اعلان کړې ده. بلاخره د مونږ ټولو فعالیتونو، که هغه سیاسي دي، ستراتیژیک سیاستونه لرو، محلي لرو، سیمه لرو، پاکستان باید د دښمن په نوم خطاب شي. دا د افغانستان د حکومت دنده او مکلفیت دی. نور هر کړنه چې کېږي، هر عمل چې کېږي، هغه باید د دښمن په سترګه او د دښمن سره باید وي، تر څو چې دا مونږ د پاکستان د شر نه خلاص.
بله، اوس زازی صاحب پوښتنه ممزلته پیدا کی چې دا لومړی ځل نه ده چې هغوی په خاوره باندې بریدونه کوي. دا ځلته په ښکاره خپله ومنله چې دوی ډرون بریدونه کړي دي. ولې باید د افغانستان په خاوره باندې بریدونه وشي او بېګنا ملکي خلک دی هلته پناه شي؟
نو دوی خو پلمې کوي، دوی خو وایي چې د افغانستان دلته خلک روزل کیږي او بلاخره په نوم د پی ټی پی او هغه راځي او پاکستان کې نامنی راولي او هغه ته ترګر او تروز تورست وایي. مګر ماسان کې دا شای نه ده، هغه په څو دلایلو. اول خو پاکستان خپل پړه یا د نامنی پړه، یعنی چې دوی نشي کولای نامنی مدیریت کړي، دا د باید په نورو هیوادو خصوصا په افغانستان باندې ماچوي. دوهمه خبره دا ده چې دوی د خپلو خلکو سکینې ټول مسایل د خبرو له طریقه باید حل کړي. دریمه مسله دا ده چې دوی ادعا دی یو قوي پوز کوي او هلته غنطار تیر شوی ده. نو دغه ټي ټي پي سوال مې دا ده چې د پاکستان افغانستان ته څنګه داخلي، یعنی دغه مدیریت دوی ولې نشي کولی، دوی ولې خپله ناکامي نه مني، ولې دوی خپله پړه د مسولیتو په افغانانو ولې چوي؟ او بله خبره دا ده چې کوم دي کې چې پاکستان کې برید کېږي، دا د افغانستان نه ځیو په کیلومترو کیلومترو په د پاټاکو په دوو لارو تلاشیو په د کلو په د ولسوالیو په دې په جیب ډېر لرو ځای ته ځي. دا څنګه ځي؟ دا خو د دوی خاوره، د دوی حاکمیت وایي چې موږ حاکمیت په لرو. ورته چې تا حاکمیت په لرې، نو دا خپل سوال ده چې تا حاکمیت څومره ضعیفه ده. څنګه ته نشې کولای چې دوی بریدګر چې هغه دوی په اصطلاح چې افغانستان نه راځي، هغه هم بم په موټر کې بار هلته د انفجار کېږي، هغه کېږي؟ دا خو منطق نه مني که نه. خورکې، فقط پاکستان په ټول د تاریخ کې هم دا کارونه کړي دي. دا پاکستان چې ایجاد شوی ده دوه درې اهدافو لپاره. اول خو اسلام بدنامي، اسلامي ملک په نامه ایجاد شوی ده، د اسلام بدنامي. څخه چې په پاکستان کې کیږي د اسلام پر خلاف دي او اسلام سره په ټکر کیږي. مثلا زه تاسو ته یو لنډ مثال درولم. کچې ته پاکستان اسلامي ملک وسی او هلته څلوېښت زره مدرسې او علما پکې موجود وي، اول زه دوی ته دا وایم دا اړې دي امریکا په پاکستان کې څه کوي. یوه بل دغه امریکایانو ته، دغو ناټو ته، دغو کفارو ته، یهودو نصاراو ته دوی لارې د تجهیزاتو د وسلو ورکړله چې راشي په افغانستان کې څوک مړ کړي طالبان مړ کړي، یعنی د لاره خو دوی ورکړې وه. هیڅ عکس العمل په دغه ټول لارې کې د دغه اسلامي ورور نه، د دغه مدارس نه، د دغه علماو نه جگه نه شوه.
بله بله. اوس بله مسله ازازی صاحب چې دوی په کراتو ویلي چې افغانستان د دوی خاور لپاره تهدید دی، دوی خپل کورنۍ امنیت ولې په خپل هیواد کې نشنی ولې چې ګواکې پر افغانستان باندې دوی بیا تورونه لګي، چلته مراکز شته دي، هغه ځای بیا بمبار کې، هلته چلته بیا ملکي بیګونه خلک په نخه کیږي. پاکستان خپل کورنۍ ستونزې، خپل کورنۍ امنیت مسایل او ستونزې او پړه ولې پر افغانستان ورچوي؟
اوس ګوري خو کې هلته چې دغه ماشومان، خزینه او زنانه او ملکي افراد ټول هغه د تاسې راپورونه ګزارشات مو ولیدل، خلک مو ولیدل، د خلکو عکس العمل مو خلق کوم یو هغه وو ټي ټي پي وو، هغه ماشوم ټي ټي پي وو، هغه تورویست وو، هغه ترهګر وو. نو نور دنیا، نړۍ او دغه جهان د انسانیت کوم ثبوت نور غواړي چې موږ یې وروړاندې دمدغه نه معلومیږي چې پاکستان دروغ وایي، پاکستان یو منافق هیواد ده، پاکستان هیڅ دې دغه دپاره نه لري، دا د بلو د بل چا په اشارو کوي. پاکستان او سره د دوی نړیوال تروریزم ملګري، ترهګر ملګري نه غواړي چې افغانستان په ثبات ورسېږي. دلیل یې دا ده چې د هر نظام، د هر حکومت سره د شخړې جوړې کړې دي. هر نظام، هر حکومت چې راغلی دی پاکستان مداخله کړې ده، پاکستان هلته د دې پر وړاندې ترهګر تروریستان روزلي دي، همدا اوس د طالبانو پر وړاندې هلته دوی داعش ته ځای ورکړی دی، هغه تجهیزوي، هغه تمویلوي، هغه په مدارس کې درس ویل کېږي. ورته دغو اته زه د حکومت هغه نه یم، سخنګوی نه یم، او په صفت یو افغان نظامي زه دقیقا خبر یم چې هلته دغه لوبې کېږي. پس دغه نړۍ، دغه دنیا، دغه انسانیت، د بشریت ولې غلی پاتې ده؟
بله. اوس بیا دلته د جګړو د پایلو په تړاو کوغږي ګزازای صاحب چې لومړی ځل نه دی په کراتو دغه جګړې شوې دي، بیا کله چې طالبان واک ته راغلي دي دا دریم ځل دی چې دوی دغه عملی کوي په افغانستان په دغه سرحدي ولایتونو باندې. دلته که جګړې غځېږي پایلې څه کېدلی شي؟ تېر ته په کتو بیا به هم په همدغه شکل باندې روان وي که نه؟ د طالبانو دریځ ته په کتو ممکن په دغه برخه کې لږ څه تغییرات راشي؟
ګوري خورکی، پاکستان په خوا چې مونږ یو ډېره قوي اردو لرله، ولې دا جرات نه شو کولی چې امو هوایي حریم نس کې یا ورځي بیا په افغانستان کې یا په راکټو توپچي قطعاتو یا په هوایي ځواکونو بمبار وکړي؟ ایله دلیل هلته هغه و چې اولین دلیل دا و چې پاکستان دښمن و. د یو وخت حکومتو په پالیسۍ کې پاکستان او امپریالیزم د دښمن وو، د دښمن پر وړاندې تدابیر وو، دلته د دښمن لپاره ټول ځواک کار اخیستلی کېدو. اوس مشکل دا دلته ده چې د پاکستان مو دوست هېواد دی که دښمن هېواد دی؟ نو دوست خو دا کار نه کوي، چې وخت دوست دا کار نه کوي نو هغه ولې مونږ د خپلو پالیسۍ کې د دښمن خطاب نه ورته کوو؟ ولې ټول معادلات مو د یو دښمن سره، د دښمن په شکل د ده په ژبه نه کوو؟ دلته یوه ستونزه ده چې دا د مونږ مکلفیت دی. هر وخت نو چې مونږ په ټولو برخو کې، پالیسۍ کې رسمي شکل پاکستان دښمن وبللو، هلته به د پاکستان پوه شي چې هغه د دري زبانو کابیانو خبره چې یک نان چند فتی ده. اوس پاکستان راځي یو لاس کې قرآن نیولی دی، بل لاس کې هلته تیاری بمبار کوي. نو دا شیطانی منافقت دغه مونږ باید پوه شو. او بل د پاکستان ولس هلته څه مکلفیت لري؟ دا علما، دا سیاسون، دا خلک هلته څه مکلفیت لري؟ اوس دغه علما، دغه سیاسون، دغه ولس ته په دغه یو فکر وسي، مونږ خو اتمن دغه راکیټونه، دغه تیاری، حتی ذروي اتمي سلاح بیا هم پیدا کړو. نو اوس د دوی فکر وکړي چې دا مونږ راکیټونه به د چا لګېږي؟ بیا دا جګړه که پیل شوه په چا به لګېږي. دا جګړه که نن وي که پنځه کاله بعد وي که پلس کاله بعد وي، دا خو حتمي ده. دغه نه همون نشي سترګې پټولی. نو دوی د فکر وکړي اوس هم ته نن ولې سبا زه د قوت پیدا کوم، زه خدای هم رحم نه در باندې کوم دښمنه، نو دا راکټونه به په چا ورېږي. دغه کې به په کار ده چې دولت، سیاسون او خلک یې باید فکر وکړي، بیا کتنه وکړي په خپلو هغه سیاستونو کې، مداخلات ده بند کړي، او د تروریزم ملګری ده کېږي. ما
ډېره زیاته
مننه برخه دې مګر دي
مننه کوم ډېره زیاته مننه. ترانو اوریدونکو د پوزي چارشنو کې ښاغلی یوسف امین زاده یو چمنګ سره یې مرکه وکړه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته. د جنوبي کوریا د اوروژنې اداره وایي چې د دغې باد د هوایي ډګر له دیوال سره د یوه مسافر وړونکي الوتکې د لګېدو له کبله د مړو شمېر 168 ته زیات شوی دی. په دې الوتکه کې یو ځل یو 80 تنه سپاره وو چې نن سهار پر موان هوایي ډګر د کېناستو پر مهال له ځغاسلیس لاس کې ووتله او له دیوال سره وجنګېده. نور جزئیات په راپور کې.
د جنوبی کوریا د ترانسپورت وزارت په وینا دا پیښه د یکشنبې په ورځ د سهار په 9:30 بجې د دې هیواد په جنوب لویدیځ ښار موان کې شوې ده. د جنوبی کوریا د اطفایې د ملي ادارې په وینا دوه تنه چې د الوتکې د شا له برخې څخه ژوندي ژغورل شوي دواړه د الوتکې د عملیې غړي دي. په هغو ویډیوګانو کې چې د دې پیښې څخه خبرې شوي داسې ښکاري چې د الوتکې ټایرونه نه دي خلاص شوي او وروسته له دې چې د هوایي ډګر په ځغاست لیکه یا رانوې باندې په سینه وښویېده د شاوخوا له کانکریټي دیوالونو سره کلکه ولګېده او ځینو برخو یې اور واخیست. دا بوینګ الوتکه په جیو جو ایر هوای شرکت پوری اړه لري. دا شرکت د پیښې له قربانیانو سره د غم شریکۍ ترڅنګ وایي چې پرته له دې چې د پیښې علت څه وي له مسافرو او د هغوی له کورنیو څخه بخښنه غواړي. د بوینګ شرکت هم د خواخوږۍ په څرګندولو سره ویلي چې دوی له جیو جو ایر شرکت سره په تماس کې دي. د جنوبي کوریا موقت ولسمشر چوی سان موک څو ساعته وروسته د پیښې ځای ته ورغی او ویل چې ټول حکومت هڅه کوي چې د دې پیښې په اړه کار وکړي. د اوروژنې ادارې مخکې راپور ورکړی و چې 22 موټرونه او 2 اوروژونکي هلیکوپټرونه د پیښې ځای ته استولې دي. د ځایي تلویزیوني شبکو لخوا خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې د پیښې له ځایه غټ تور لوګي پورته کیږي. په موان ښار کې د بیړني حالت چارواکو ویلي چې د پیښې د علت په اړه څېړنې روانې دي، خو لومړني شواهد ښیي چې د الوتکې په ټایرونو کې ستونزه پیښه شوې وه. د الوتکې دوه مسافر د تایلند اتباو او د تایلند صدر اعظم پایونګ ترین شیناواترا د ایکس یا پخوانی ټویټر لاري د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړه. د یکشنبې د ورځې پیښه د جنوبی کوریا یو لډیرو مرګونو هوایي پیښو څخه ګڼل کیږي. تر دې وړاندې په 1990 میلادي کال کې د کوریا هوایي شرکت یو الوتکه د ګوام په ښار کې وغورځېده او ټول 228 کسان پکې مړه شول. دغه راز د یکشنبې پیښه په داسې حال کې شوې چې جنوبی کوریا له سیاسي بحران سره مخامخ ده. د دې هیواد پارلمان د دسمبر په 15 نیټه د ولسمشر یون سوک یون واکونه وځنډول او د جمعې په ورځ د موقت ولسمشر د ګوښه کولو رای ورکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
بوست کلا د افغانستان د لرغونو تاریخي ابداتو له ډلې یوه مهمه نښه ده چې د پیړیو په اوږدو کې د تاریخ او کلتور ګڼ رازونه په خپلو دیوالونو کې ساتلي دي. دا کلا نه یوازې د هلمند خلکو لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره یو ارزښتناک میراث چې د ځنګړي استقامت او ښکلا له امله سیلانیان او تاریخ پوهان ځان ته جذبوي. په دې وروستیو کې دغه کلا ته ورغلي شمېر سیلانیان د کلا د دروازې یا ششک د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. له دې جملې لیکوال فارپال غنی حسن د بوست کلا د وضعیت په اړه خپل اندېښنه په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول د خپلې فیسبوک پاڼې له لارې شریکه کړې ده. هغه یادونه کړې چې د کلا د دروازې په بیخ کې ځمکه د 15 سانتي متره په اندازه کیندل شوې ده. په داسې حال کې چې روان ژمی د بارانونو او اوبو د راټولېدو له امله د دې تاریخي دروازې د نړېدو خطر زیاتوي. هغې لسان پوښتنه کړې که دغه کیندنې د ششک د ساتنې حفاظت په خطر پیل شوي وي نو ولې دغه کار درېدلی او سر ته نه دی رسېدلی. د همدې موضوع د لارښودتیا لپاره د روښانتیا لپاره صادق رښتینی له ښاغلي حسن سره مرکه کړې او په پیل کې د دغه تاریخي ځای د ارزښت او ځانګړتیاو په اړه پوښتنه کړې.
د افغانستان تاریخي آبداتو په لړ کې بوس کلا د دې هېواد د ډېر بډایه تاریخ، فرهنګ او د تمدن نښه یا بېلګه ده. بوس کلا د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار په لویدیځ ساحه کې موقعیت لري چې د لشکرګاه ښار څخه تقریبا د 10 کیلومتره په شاوخوا کې دغه سیمه او دغه کلا پرته ده. د دې ولایت ګڼ شمېر تاریخي سیمې او آبدات په دې شاوخوا شتون لري چې خپله د دې سیمې د دې ولایت د تاریخي میراث یوه بېلګه ګڼلی شو. بوس کلا په اصل کې د دې اړوند څو نظرونه دي. یو نظر دا دی چې دا تر میلاد ډېره مخکې جوړه شوې ده او بیا پاتې شوې ده چې د حضرت عیسی علیه السلام وختونو ته رسیږي. دوهم نظر دا دی چې دا د زردشتي واکمنۍ په وخت کې تاسیس شوې ده او جوړه شوې ده. وروستي نظریات دا دي چې دا د اسلامي تمدنونو یا دورانونو په پیل کې رامنځته شوې ده چې دا خپله د غزنویانو، غوریانو او سفاریانو پښتو کې د دې تاسیس سعودي یا جوړش سعودي. خو داسې معلومیږي چې کلا فصل کې ډېر پخوانی لوري تاریخ لري چې ترې میلاد به مخکې وي.
تاسو په دې وروستیو کې د بوس کلا د دروازې یا ششک د خراب وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. مهرباني وکړئ ووایاست چې تاسو کله چې د بوس کلا ولیدل کومې ستونزې او نښې نښانې مو لیدلې دي؟
چې زه خپله له نږدې مې دا کلا ولیدله، ورغلم د دې تاریخي کلا او د دې تاریخي کلا تر څنګ د کوم ششک چې دی دې ته شاوخوا تقریبا د 40 سانتۍ په شاوخوا کې ځکه کیندل شوې ده او ممکن دا ځکه کیندل شوې چې دا منظمه او تقریبا د 40 سانتۍ ژوروالی او 1.5 متر بروالی او شاوخوا ټول د دې ششک او د دې پایې ته یا دغه محراب غوندې ششک ته د دې پایو ته شاوخوا دا ځکه کیندل شوې ده.
تاسو په خپله لیکنه کې یادونه کړې وه چې د دروازې په بیخ یا لاندې برخه کې 25 سانتي متره کیندنې سوي دي. ستاسو په نظر دا کار د طبیعي عواملو له امله سوي دي که بشري لاسوهنې دي؟
داسې به ځایي اوسېدونکو داسې وویل چې دغه خپل اوسنی ادارې اطلاعات فرهنګ ریاست اړوند به ممکن دا یادوي چې دغه ځمکه ورته وکیندله تر څو ورته پخای کې، خو لا هم کار نه دی ورباندې شروع سوی. نو اندېښنه دغه ده، ویره دا ده چې هسې نه چې دغه بارانونه او دغه اوسنۍ ژمی او دغه بارانونه او یا هم هلته چې ما ولیدله د دې کلا کلا ډېره لوړه ده او شاوخوا ټول او رو یا د اوبو لارې پر دغه ششک پر شاوخوا باندې دغه اوبه راتللی شي او دلته درېدلی شي، او کله چې اوبه دلته ودرېږي د دې ششک و پایې ته، نو ممکن ډېر ژر چې د دې هغه تاریخي کلا هغه خاص ارزښت هم دغه ششک دی چې دا خاص یو ښکلا لري او د دې معماري اړوند باندې چې بحث کېږي، بیا به له بده مرغه نه دغه معماري او نه دغه ښکلا او نه هم دغه تاریخي قدامت ولرو. ممکن هم باران او هم دغه اوبه ورته زیان ورسوي که مخه ونه نیول سي.
که دغه کیندنې د ترمیم او ساتنې لپاره پیل سوي وي، ستاسو په فکر ولې دغه پروسه نیمګړې پاتې سوې ده؟ د دې د نه بشپړېدو تر شا کوم عوامل سته؟
اوسنۍ ادارې مسؤلیت دی، مکلفیت دی، تر څو په خپله وزارت اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې دغه تر چتر لاندې دغه شاوخوا ټوله پخه کړي او د اوبو هغه لارې چې دغه ځای ته راخلاصې دي یا دغه ششک ته یا د ششک و پایې ته، دا ډېره مهمه ده چې مخه ونیول سي. که چیرې ونه نیول سي نو ممکن د دوی د غفلت له وجې دا هر څه لاسه ورکړو. دا اندېښنه زیاته ده او ویره زیاته ده او دا دوی له نږدې هم دغه څه لیدلی سي. له بده مرغه چې دغه حالت موږ هلته ولیدی او ډېر خواشینی سولو په دې باندې. که مالی وضعیت هم د دوی داسې وي، یونسکو ته دې درخواست وکړي او دا اړوند مسله د افغانستان د تاریخي آبداتو په لړ کې یونسکو لپاره، خپل افغانستان لپاره دا ډېره مهمه ده. او که چیرې د دوی د غفلت له وجې وسي، له بده مرغه چې ډېر یو تاریخي نقصان به موږ ووینو په دې برخه کې د هلمند تاریخي آبداتو ته. په خاص ډول افغانستان او د یونسکو په لړ کې دغه هم سفت ده کلا د ډېر مهمه د ارزښت لري.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.